دا په خوست ولایت کې یو بل شهر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستۍ پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نوی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوی، خو هغه د زړه چیغه وي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کېږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کېږي چې مثلا مخکې غي ورته پرته وي دای ګل انځور کې. باید شاعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوې.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو، او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا لکومه اولی پیدا.
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلیز سره لمانځو.
او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه دول سکاله پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
نپخو سره یې زور پلاستیک ورغړېده. د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حدن وړې.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزې اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي اخیستې، بل قیس هاشمي ته بیله شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیله شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته، او د 1000 ډالرو لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، د پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړۍ جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کې وو، او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی له لوري غوره شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي، نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر څه بریده راضي دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوی ده، او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي، طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو پسلو کې څوک راضی نه وي تاسو تر څه حد پورې راضی است؟
ز د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عینی معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا حدسول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي، تر پښو لاندې شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله ناکله، مثلا سږکال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب، د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوې چې آزاد شعر موتر بیل کړی دی، او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونږه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډېر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې، په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي، مونږه دا یوه جایزه د دې پنځو نه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزې پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزې پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم، د داوران نظر هم دی. او اصلا خود داست دا خپل سیاله باید مشترک وی، خونو چون که سیاله او که تشویق لمرانه دغه دی هدف دی، نو منگه او اختل چه دا سیاله دی پاتشی یوازی افغانستان تا، او دغه دا د پختو د شیر عمومی او د ستاین جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو درو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو هم پکې جایزې اخیستې دي، او هلکانو هم پکې جایزې اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي، د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به دې جایزو کړی وي. خو دې دپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه، بلکې دغه نهضت، دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا، دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن، رنگ دی ټول عالم، کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه، پاڅه احمد شا بابا. ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریگ دی، تا تا تر جنت گران و زمکه او هوا بابا. دو او یادی نوی یو باور استا ملگره اکرا، دو اویا دی نوی یو باور استا ملگره کرا جی دی بیا حسین پا طرف د کربلا بابا رنگ بمانه کلم د خیالونو پر باغی فکر رنگ بمانه کلم د خیالونو پر باغی فکر جم در نجنگلونو تا تزار د بودا بابا تور د بیننگ پختنو پا ننگ ترلی چا بس چی د وطن پا غرو پرتن وای بلا بابا های د پختنو زلموخلی پا تا دی زاری تسوی بلکلی تا ملیغ زما د لیلا ورا بابا
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلی و. په دې خپرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یوه کتاب په اړه، د یوه نوي کتاب په اړه.
آزادی راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پاسه زرونه په لدی مازغه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسی ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی که چیرته د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب په حوصلې ولولې هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مازغه پولادي شي. ښاغلی ستانکزی زیاتوي چې دی د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر یې داسې د تشکاري چې هر افغان ته لوستل ضروري دي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمي تجربو او د غرض د سکاندنویا د معتبرو کتابونو او علمي پاڼو د سرچینو په اساس لیکلی دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه،
دغه کتاب ډیر د مازغو د اناتومۍ یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غرض د ودې په اکله خبرې کوي، او په بله برخه کې بیا کتاب په دې بس کوي چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طبي لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروې کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالمو مازغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي مازغه لري او د پولادي زړونو خاوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دوی وایي چې د دې کتاب منابع ډېرې معتبرې دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانکزی د دې اثر د لیکلو دپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولی دي چې په ناروې کې ټول منلی دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي. مثلا که چیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل له سره تر اخره ولولي، ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیږي او یو شمېر کره کتونکو په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستی ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي. سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساینسی کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسي اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو، نو د داسې آثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وایي چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلې، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې د ما بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسټر زړونه او پولادي مازغو د کتاب کتونکي محب زغم د دې اثر ژبه ستایي او وایي چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډېر اسانه ژبه تشریح شوي دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټر زړون او پولادي مازغه کتاب په یوه برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یوه ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوي دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو، او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایبای:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبیعي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلند نو سره کوي چې باید وی کړي. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرینو کې، سپورت کې مضبوط کړي، همداسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پی وشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساینسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زړونه او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړي دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز دی قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللی شوی دی. یعنی هیڅ شاید د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل اغیز لري، خو ورسره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالات او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوګته شوي، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپېژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمونې لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کاروي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملي کولی شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیزې اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو، چې دا بیا هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هره برخه کې چې کومه ایده شوې ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوي، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش، پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونی لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمی اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو داسې ادبي ټولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې، او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیسې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي، خو له فعالیته لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېری یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ، او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی، چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګي چاپ ته اماده دي، چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
خاقل نجات ملوی دیادی چولنی للاری دیره تنکی زوانان و روزل شول دادا با فرهنگ سر آشنا شول اوان دو ولایت پا کچ سیالیو که لمری او دویم مقامونه تا لاسه کرل. د نادلی ادبی او فرهنگی ټولنی غړی وای یا د ټولنی ته پراتک سره په شیر پوهیدلی او د ادب او فرهنگ استادانو سره یې اړیکه او راشده شډیره شوې ده. بیا د ټولنی دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي رادیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنې ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړي دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغیر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کاپیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلی ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلی او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینهوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پرات اکثر کم د ادب مینهوال چې و هغه سره پاشل سوي و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلود. نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینهوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او اره میاشت په اطلاعات او کلتور ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلی ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلی ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مین دون درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي، وشکل حسن ته بی تاب لیونی چش دی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چش دی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زوه، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زوه، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زوه.
او د نادلی ادبی بهیر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اشه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره په کې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د سمر کې خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ورزۍ سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کوو. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادي راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینهوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او افراطي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې یو پورته مینه یو ډېره لویه او شانداره مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجمع کول ولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعره نه راځي. پات شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نه غوښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطراف ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مایندې په کلتور مایندې په فولکلور مایندې هغوی په داسې میلو مایندې چې داسې په غریزو له کلي ولغ نه لر لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعرې جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوي لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډیر یو خپلای کار ده خپل اقدام ده او په نور ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لاره.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډېر مخکښ دي.
تر ډېره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کېږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده نو په شخصي ملکیت باندې او تجارو را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخه بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر په خوست کې د امن ذکر په خوست کې د ټنغر ذکر دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لري پرته له مرکز نه په ډېره یوه لري پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه تراب ته مې راوړي او کاروان ته سلامونه ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي خوڅه کوي سینګ ته دی واچولم اوس را باندې ویر هم کوي جانان ټول دي تا کارونه دي خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي خو څه یې کوي چې څومره خاندمه باور وکړه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دي خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکم مانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي لمنې دې له ورایه تکې شنې ښکاري ټنغره چې تا څه کوډي کړي دي که دا د دوی همت دی ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري ټنغره خی یخی اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مو واده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړې را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدمونه ای خودن لبخو سره ای زور پلاستیک ورغړیده د دسلوشانو چیغی با کلورو کلاله دل وڑی سوی اوازونه با یو لبل سره گرد سو عجیب آواز بدری جور سو گنه گنه دوم را دی روا تا با ویل ده طولی دنیا مخلوق تیخار ترا طول سوی چا یو تیلوه چا بل ترچو دتلو لاره پیدا کری سین سریانو با قصدی زان لخدو سره ولگاو پنجره ای سر وگرزیده زانی ورک کرد پا زهن که پختنی پیدا سوی چوکیم سکوم چیری راغلیم کوم ځای کې یم سترګې پټې کړې بیرته یې پرانیستې ژوره سا یې واخیسته بیرته یې ځان ومونده له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي بیخي لار ورکې کړې سوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده د ډېرو د تلو خنډ و څو قدمه وړاندې ولاړه په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې په بله سینګارتو کې د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې شوه دوی ښځې هم ورته ولاړې وې کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې چې دوی به هره جوړه راواخیسته دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې د به یې پوښتنه یې وکړه دوکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري ښځو ورته د به یې د ارزانېدو خبره کوله آخري جامې جوړه په اووه سوه افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې ښځې خوشحاله روانې شوې د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې ښځې جنجالي وې سمه ګټه یې رانه کړه دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه ورو ورو ترې روانه شوه دوکاندار غږ پسې وکړ راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم اوس مې نوي ډیزاینونه را وړي ډېرې ښکلې جامې دي نجلۍ چې په خوله روانه شوه هېڅ ځواب یې ور نه کړ څو قدمه وړاندې ولاړه پښه نیولې شوه سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازړه ایسېده قد سړک بل لور ته په پورې وتو شوه لومړی لوی موټر راغی ارنګ یې ورته وکړ نجلۍ یې یو ګام ټوک کړ له بلې خوا بل موټر راغی نږدې وه چې نجلۍ ووهي ژر موټر ودرېده نجلۍ سخته ویرېدلې وه په پټه خوله روانه شوه ټول وجود یې لرزېده څو قدمه وړاندې ولاړه هر څه ګډوډ سوي وو پخواني دوکانونه وران وو د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې بل قدم یې پورته کړ له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې د درد احساس یې وکړ نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه ورو ورو یې قدمونه ایښودل چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې خوشحاله شوه لږ یې قدمونه ګړندې کړه مارکیټ ته دننه شوه پر مخ یو هلک ورغی څو کتابه یې په لاس کې وو قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل سترګې یې اوښلنې شوې سوړ اسویلی یې وایست آه زما موخې
لامدی کسی سر دیدی اونه ای آزادی روی مجله ران غارم سحمد شیبری جاز اخلم شدیوی
چینی می نخوتای پتا باندی پیدا کرد کما په هاورس خپل رضا کړې چې مینه خدای په تا باندې پیدا کړې در کما په هاورس خپل رضا کړې در کما په هاورس خپل رضا کړې